د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نن ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځن بیا ورځ ده د 1393 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې وشتمه او د 2014 میلادي کال د دسمبر 13 ده. افغانستان او پاکستان تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته به ټول ترهګر زپو. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب اوریدل شي. خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د کونړ والی هیله څرګنده کړه چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به له څو لسیزو وروسته له کیوبا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړي. اردن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پرېکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د یوه کال په موده کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د پوز لوی درسیز د لټرورزم او سخت دریزې سره د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان لوی درسیز اسرائیل شریف او د دې هیواد د پوزي استخباراتو د ادارې مشر رضوان اختر په پېښور کې پر یوه خونځي لی حملې یوه ورځ وروسته پرون کابل ته لاړل. د پاکستان د پوز لوی درسیز اسرائیل شریف او د افغانستان له ولسمشر سره د ترورزم پر ضد دواړو هیوادونو د همکاري پر زیاتېدو خبرې وکړې. د پېښور د حملې چې 138 تنه پکې ووژل شول مسؤلیت پاکستاني طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل هغه وخت راغلی دی چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د افراطیت او ترورزم پر ضد په صداقت او مسؤلیت همکاري وکړي. د پاکستان د پوز لوی درسیز په کابل کې د ناتو او امریکایي پوځیانو له عمومي قمندان جنرال جان کمپل سره هم وکتل. لبل خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سشن بی د ورځ له حمله وروسته ژمنه وکړه چې خپل هیواد بل ترورزم څخه پاک کړي.
دهشتګردي کا هم بھرپور طریقے سے پوری طرح سے هر محاذ پر هر جگہ
له ترورزم سره د بشپړ او په هر ځای او محاذ کې د مبارزې په اړه موږ نن خبري وکړې. ان شاء الله د پلان تفصیل به ژر څرګند شي. نواز شریف چې په پېښور کې سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په یوه اونۍ کې به ټول پارلماني او سیاسي مشران د تروریزم د ځپلو د لارو چارو پر یوې ملي موافقې سلا وکړي. د اکونن والی هیله څرګنده کړه چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړی دی. هغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی د ولسوالۍ له مرکزه 8 کیلومتره لرې ده او د کونړ د والی په وینا د پاڅونوالو تر سیمې پورې په تر ټولو لار ماینونه ایښودل شوي دي. د کونړ والي شجاع الملک جلال وویل له کابل او ننګرهار ولایتونو او همداراز د هوایي او کماندو ځواکونه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره سیمې ته رسیدلي دي.
تقریبا دا څلور ورځې کېږي چې د هغه خلک چې د طالبانو په مقابل کې پاڅېدلي چې د دانګام د ولسوالۍ مربوطې هغې ته شینکې او څاونه وایي دغه غټ غټ کړي دي، بلکې داسې پوره دره ده. نو په دې څلور ورځې کې طالبانو په هغه باندې د پاکستان د طرفه د مختلفو ولسوالو طالبان راغونډ شوي وو، په هغې باندې هجومي حمله وه او د حملې نه هدف هم دا و چې په بله ولسوالۍ کې د طالبانو مقابل کې ولسي خلک پاڅون ونکړي.
د کونړ والی همداراز وویل پر پاڅونوالو د طالبانو له لورې سختې حملې روانې دي. کورونه یې ورسوځولي او مرګ ژوبلې هم ور اړولي دي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې پرون وویل د افغانستان شیعهګان له څو میاشتو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په ننګه جنګېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د سوریې د جګړې د څارونکې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل افغان شیعهګان له څو میاشتو راهیسې په ځانګړي ډول د بي بي زینب د زیارت شاوخوا د بشار الاسد له پوځ سره اوږه په اوږه جنګېږي. د همداراز وویل چې افغان شیعهګان وروسته د سوریې په نورو برخو په تېره بیا د حلب په شمالي ښار کې د سوریې د حکومت د وفادارو ځواکونو په ملاتړ کې جګړه پیل کړه. د نړۍ د مختلفو سیمو شیعهګان د سوریې د رژیم په تېره بیا په دغه هیواد کې د مقدسو ځایونو په دفاع کې په رضاکار ډول جنګېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي متحده ایالاتونه بل څول سيزو روسته لکیوبا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړې. سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه د اوباما له قوله ویلي موږ به خپل پخوانۍ تګلاره بدله کړو چې له څول سيزو څخه زموږ د ګټو په پرمختګ کې پاتې راغلی ده. وروسته اوباما په خپله په سپینې ماڼۍ کې وویل
Today, the United States of America is changing its relationship.
نن د امریکا متحده ایالاتونه د کیوبا خلکو سره په خپل اړیکو کې بدلون راولي. په څه باندې 50 کلونو کې زموږ په پالیسۍ کې تر ټولو په مهمو تغیراتو کې به زموږ زړه تګلاره چې زموږ د ګټو په پرمخ بیولو کې پاتې راغلې ده پاتې ورسوو، او د دې پر ځای به د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کول پیل کړو. د دغو بدلونونو په وسیله موږ غواړو چې د امریکا او کیوبا د خلکو لپاره نور فرصتونه برابر کړو او د امریکایي ملتونو ترمنځ یو نوی باب پرانیزو. اوباما ویلی چې د پالیسۍ په دې بدلون کې به په هوانا کې د امریکا د سفارت بیرته پرانستل او پر کیوبا د امریکا د څو لسیزو د سوداګرۍ د بندیز د لرې کېدو د امکان په شمول اقدامات شامل وي. تر دې مخکې پرون کیوبا یو امریکایي مرستندوی له 15 کاله بند وروسته خوشی کړ. ویل چې دا کس د بندیانو د تبادلې په لړ کې خوشی کوي. اردن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې ده چې د یو کال په موده کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د دغې مسودې په متن کې چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شوې ده، غرض د 2018 میلادي کال پای له فلسطیني سیمو څخه د اسرائیل د امنیتي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني ادارې سفیر ریاض منصور وویل دی به د دغه پریکړه لیک پر مسودې د سمدستي رایې ګیرۍ فشار رانولي، بلکې پرې بږدي چې په دې اړه امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون نور بحثونه وشي. د ډیپلوماټانو ویلي چې په دې اړه خبرې اترې به ورځ یا اونۍ دوام وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی، په تیرو وختونو کې هر هغه پریکړه لیک چې اسرائیل هدف ګرځولی ویټو کړی دی.
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 15 چې منفي یو. په هرات کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 چې منفي یو. په مزار شریف کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 چې صفر. او په جلال آباد کې به آسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 6 چې څلور.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسل اشرف پنځه صفه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته به ټول ترهګر زپو.
اچھے اور برے طالبان کی کوئی تمیز کسی سطح پر روا نہیں رکھی جائے گی.
د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس وایي چې د افغانستان په حکومت کې د سولې په برخه کې د نظر اختلاف نشته. هغه همداراز وویل چې کابینه به هماغه راز چې ولسمشر ویلي په څو اونیو کې جوړه شي.
ما بازم اطمینان میتونم به مردم افغانستان که قبل از اتمام این موعد اعضای کابینه معرفی میشن به پارلمان افغانستان.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یو ځوان واورئ چې د لوړو زده کړو دوام ته ډیر لیواله دی تر څو لوړو مقامونو ته ورسیږي.
یوه ورځ دا زما ورور ماته ویلي چې دغه زموږ او تاسو تعلیم چې دی دا خو ډیر کم دی. ما ورته څنګه یوازې چې زه ګورم هغه خلک چې ښه تعلیمات لري داسې وخت به راشي چې هغو ته به ښه وزارتونه ورکړل شي، ښه ریاستونه به والي.
کابل ته د پاکستان د پاوز د لوی درسي سفر په لړ کې دوه هیوادونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به خپل منځ کې همکاري کوي. د پاکستان د پاوز لوی درسي د پېښور له خونړۍ حملې یو ورځ وروسته کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوه هیوادونو پر امنیتي همکاریو خبرې وکړې. افغانستان او پاکستان پر یو بل له تروریستانو چې د دوه هیوادونو د خلکو او حکومتونو پر ضد جنګیږي د ساتنې تور پوري کوي. له ولسمشر غنی سره د راحل شریف د خبرو جزئیات اسمت سروان په یو راپور کې اوروي.
افغانستان او پاکستان پرون ژمنه وکړه چې په ګډه به له تروریزم سره مبارزه کوي. د پاکستان د پوز لوی درسیز په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو له برید یو ورځ وروسته کابل ته سفر وکړه او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوه هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد پر همکاري خبري وکړي. ولسمشر غنی د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په کتنه کې یو ځل بیا د پېښور پر پېښه خوښيني څرګند کړه. ویل د پېښور حمله کوونکي د هغو تروریستانو په شان دي چې د پکتیکا په یحیی خیلو او د کابل په استقلال لیسه کې د افغانستان پر ماشومانو او ځوانانو وحشیانه بریدونه وکړل. افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې افغان طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې او د طالبانو مشران د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې جګړه تنظیموي. په وروستیو کې پاکستان هم ورته تورونه لګوي. وایي چې د پاکستاني طالبانو مشر د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې اوسي. ولسمشر غنی د پاکستان لوی درسیزه او د آی اس آی مشر ته وویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان په صداقت او موثریت په ګډه د تروریزم او افراطیت پر خلاف په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان لوی درسیز جنرال راحل شریف وویل هڅه کوي د پېښور د سې شنبې د ورځې پیخي عاملان ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړي شي. پاکستاني رسنیو ویلي و چې جنرال راحل شریف به د افغانستان له ولسمشر وغواړي چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله پنیولو او پاکستان ته د هغه پسپارلو کې مرسته وکړي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پانه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی، مګر د پاکستان د لوی درسیز له خوري راغلی چې افغانستان او پاکستان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه د تروریزم پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل کابل ته د پاکستان د لوی درسیز سفر لخپلو ناکامیو په بل خوا د پام اړولو لپاره یو هڅه بولي.
افغانستان دولت د وار وار د ویلي چې دلته مراکز د تعلیم تربیه د تروریستان و ده او طرف کی مرافق تازیواده تا سیگوری تا افغانستان تی دی چول اروپا سربازان وجود لری، دی امریکا وجود لری او استخبارات دی چول افغانستان کی وجود لری، نو دا امکان نمیدی چی دلتا با مراکز بی دلتا با اغا ملا دلتا بی دا او چک بی نمیدی.
شغله امرخیل هم در ازوی چه پاکستان غواړي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي او داسې وشي چې د پېښور د حمله مسؤلان د افغانستان په خبره کې دي. د پاکستان د پوز و جکپوري چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د پېښور د سه شنبې د ورځې په حمله کې ځینو شاملو کسانو په عربي ژبه خبري کولې او لدې داسې ښکاري چې هغوی د پولي له پوري غاړې سره تړاو لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته به ټول تر هغه ځپی او د روسي تر هغه تر وژنې به خپل عملیاتو ته پوزي عملیاتو ته دوام ورکوي. هغه د څرګندونه پرون په پېښور کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د یو کانفرنس په پای کې وکړې. نور تفصيله له پېښور د ازغی لرو د خبريال زبیح الله شفق راپور کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې به د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو پر ضد عملیات کیږي او تر سوچي او تر هغه ژوندې وي زموږ عملیات به دوام ولري. نواز شریف همداراز ویل چې تروریزم ضد جګړه زموږ خپله جګړه ده او د دې مخنیوي لپاره به د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په شریکه او تګلاره جوړه او ژر تر ژره به عملي کړي. هغه وویل چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشرانو پریکړه کړې چې په دې هیواد کې بعد د ورستی تر هغه تر وژنې پورې پوځي عملیات دوام ولري. نو موړي دا سرګندونه د چهار شنبه پرس په پیښور کې د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د یو ټول ګوندیز کانفرنس په پای کې د وینا پر مهال وکړې. نو شریف دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې د سه شنبه پرس پاکستاني طالبانو په پیښور کې پر یو خونځي برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون یې پکې 200 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. شریف په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دوی په هیڅ کچه د خو او بدو طالبانو توپیرونه ساتي او د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پشاور میں برپا کیا جانے والا انسانی المیہ
دی وای مونږ تا کڼو چې په پیښور کې رامنځته شوی انساني ناورینه تښتیدونکو تروریستانو یو بل بیننګه وار دی، خو دا به د تروریزم د لمنځه وړلو په لړ کې زموږ حوصله ټیټې نه کړي. زه باید په څرګند د دې خبرې اعلان وکړم چې په هیڅ سطح د خو او بدو طالبانو ترمنځ توپیرونه کړی شي او د وروستي تر هغه تر وژنې پورې به په قرار کې نه نو.
اچھے اور برے طالبان کی کوئی تمیز کسی سطح پر روا نہیں رکھی جائے گی.
په دغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو استادو برخه اخیسته وه او پریکړه یې وکړه چې د تروریزم د مخنیوي او تروریستانو د ځپلو لپاره باید یوه قومي کمیټه جوړه کړل شي څو په پاکستان کې د تروریزم او افراطیت مخه ونیسي. بلخوا د پاکستاني پوځ ویان میجر اسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د خپل لنډ سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایساف له قومندان سره کتلي او د پاک افغان پولي پر امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړي. د باجوا په وینا جنرال راحیل شریف افغان ولس مشر تاغه شواهد وړاندې کړي چې د پیښور په وسلوال برید کې دوی ته لاس ته ورغلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې افغان ولس مشر راحیل شریف ته ډاډ ورکړی چې خپل خاوره به د پاکستان پر ضد ونه کاروي او دغه وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې دي. پاکستاني رسنیو وایي چې راحیل شریف اسلام آباد ته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د سپارلو په تړاو له افغان چارواکو سره خبرې کړي، خو افغان چارواکو او یا هم د پاکستان دولتي مقاماتو د دې سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي.
د سهار وو بجو 15 دقیقې یو ځل بیا په موکړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درس اسرائیل شریف او د دې هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر رضوان اختر پرون کابل ته تللی و. د پاکستان د پوځ لوی درس د افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. اشرف غنی وویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د افراطیت او تروریزم پر ضد په صداقت او مؤثریت همکاري وکړي. د کونړ والی هیله څرګنده کړه چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې پرون وویل چې د افغانستان شیعګان له څو میاشتو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په ننګه جنګیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به له څو لسیزو وروسته له کیوبا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړي. اردن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د یو کال په موده کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي او یورو ایشیا د چارو مرستیالې په واشنگټن کې یو څېړنیز انسټیټیوټ ته وویل چې اوکراین ته پکار ده چې فساد له منځه یوسي او له دغه هیواد سره د امریکا مرستې په دې پورې تړلې دي چې اصلاحات راولي. د اروپایي اتحادیې یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د فلسطین حماس اسلامي ډله د اروپایي اتحادیې د تروریستانو له لسته وویستل شي، ځکه چې دا ډله د رسنیو د راپورونو په اساس په دې لست کې نیول شوې وه، نه د تحلیلونو له مخې. د دې او د نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، لوستلی شئ پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریباز ظاهر ته بغښ شو.
کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی د افغانستان او پاکستان طالبان د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړه کې ماشومان قرباني کوي. ورځپاڼه لیکي په هغه دوو بریدونو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې وسوه، یو ښوونځی په کابل او بل په پېښور کې پنشه سو. او د لیکوال په خبره طالبان غواړي په دې ډول مسؤلینو ته ضربه ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي له یوې خوا افغانستان او امریکا پاکستان تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ورکړې ده او د هغوی ملاتړ کوي، او له بلې خوا شایي په پاکستان کې د افغان طالبانو ملاتړي د افغانستان حکومت د واشنگټن او ډهلي استازي وګڼي. خو ورځپاڼه لیکي چې په دې ټولو په اصطلاح نیابتي جګړو کې یو حقیقت څرګندی، هغه دا چې د دواړو لورو طالبان په بې مخۍ سره ماشومان تر برید لاندې نیسي. کریسچن ساينس مانیټور زیاتوي دغه ډول جګړې داسې دي چې ټول بشریت یې په یوه غږ د ختمېدو غوښتنه کوي. پر دې سربېره ورځپاڼه لیکي چې په دغو جګړو کې یوازې ماشومان تر برید لاندې نه راځي، بلکې د دواړو هیوادونو طالبان له خپلو ماشومانو هم د برید کوونکي او انتحار کوونکي په توګه کار اخلي. د بروکینګز انسټیټیوټ نشریه یو مطلب خپور کړی چې نوم یې دی په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو پلان یو بل ارزونه. نشریه د دې مطلب په یو برخه کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د روانې میاشتې په پای کې ختمېږي، او زیاتوي د افغانستان پوځ چې د امریکا او ناتو په مرسته جوړ شوی تر دې وروسته د جګړې مسؤلیت اخلي. د دې مطلب د لیکوال په باور په دې حساسه مرحله کې یو اساسي ستونزه پر ځای پاته ده، یعنی پاکستان لا هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي او د هغې واده استخباراتو ادارې ISI ورته پناه ورکړې ده. لیکوال په دې باور دی چې د پاکستان استخبارات په مستقیم ډول له افغان طالبانو سره د برید د هدف په ټاکلو کې همکاري کوي او له عربي هیوادونو څخه طالبانو ته د پیسو پر راټولولو کې رول لري. نشریه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان پوځ دا وړتیا لري چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت وکړي؟ د بروکینګز انسټیټیوټ نشریه د دې پوښتنې ځواب هم لیکلی او وایي د ISI پوځي تحلیلونه تل کمزوري دي، او د ځل هم دا خبره موثق نه ده چې دغه اداره د افغان پوځ وړتیا تر هغه کمزوري ارزوي چې لري او په مقابل کې طالبان تر خپل حد ډیر ځواکمن بولي. په داسې حالت کې د لیکوال په خبره د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو وروستی پلان په دې اساس طرح نه کړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې څه پېښېږي، بلکې باید د دې جګړې برخلیک د جګړې د ډګر د واقعیتونو پر اساس وټاکي. نشریه د حمله کې چې د افغانستان ولسمشر هم باید له هندستان سره لا نږدې اړیکې وپالي او هند له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو سره د خپل اړیکو څخه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وای چې کابینه به همغه راست چې ولسمشر ویلي په څو اونیو کې جوړ شي. ښاغلی عبدالله پرون په یو خبري غونډه کې د سولې په اړه هم څرګندونې وکړې. ویل چې عادلانه او تلپاتې سولې ته رسیدل د هر افغان غوښتنه ده او د افغانستان د دولت د سیاست بنسټ سوله تشکیلوي. عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان په حکومت کې د سولې د خبرو په برخه کې د نظر اختلاف نشته. عبدالله چې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې عادلانه او تلپاتې سولې ته رسیدل د هر افغان غوښتنه ده او د افغانستان د دولت د سیاست بنسټ سوله تشکیلوي. عبدالله همداراز وویل کچیری موږ د افغانستان د دشمنانو په اړه څه ونه وایو هغوی خپل عملاً ځانونه اعلانوي او ښکاره کوي چې څه ماهیت او خاصیت لري. هغوی روښانه کوي چې څه غواړي او افغانستان د یو ملت او د یو هیواد په توګه نشي زغملی. د پکتیکا ولایت د ولسمشر غنی د سه شنبې د ورځې سفر ته په اشاره وویل ولسمشر د پکتیکا په سفر کې خلکو ته په واضح ډول وینا وکړه. د خلکو د ځان او مال ساتنه د دولت اساسي دنده او لومړیتوب وباله. د همدرز ویل یوه خبره باید یاد ولري، فکر مکوئ چې اوسنۍ ټول ستونزې د ملي یووالي د حکومت زیږند دي. مشکلات سر په سر شول، له لټۍ کار واخیستل شو، ښه فرصتونه مو له لاسه ورکړل. امنیتي مسایل د ملي یووالي د حکومت په لومړیتوب کې ځای لري. اساسي اقدامات به ترسره شي، په ځانګړي ډول په امنیتي سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل، د خلکو ملاتړ ترلاسه کول او د کشفي او استخباراتي ظرفیتونو لوړول. د افغانستان پر اوسنی حکومت ځینې خلک او د چارو کارپوهان په دې انتقاد کوي چې د کابینې په جوړولو کې پاتې راغلی او همدې مسئلې د ناامنیو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د اجرایي چارو رئیس عبدالله وویل چې کابینه به ژر جوړه او ولسي جرګې ته معرفي شي.
همونطوری که رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان وعده کرده بودن متعاقی به کنفرانس لندن،
اما قصی چه د افغانستان د اسلامی جمهوریت ولسمشر د لندن په کنفرانس پسی ژمنه کړې و چې په درو یا څلورو اونیو کې به د افغانستان کابینه جوړه او ولسي جرګې ته معرفي کیږي، زه بیا هم د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د دې مودې تر بشپړېدو مخکې به د کابینې غړي د افغانستان ولسي جرګې ته معرفي
شي.
د همدارز ول چې په لومړي ګام کې به هغه وزیران معرفي شي چې په امنیتي برخو کې مسؤلیت لري. شغلی عبدالله د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو په اړه وویل چې د دغو هڅو معنا دا نه ده چې نن پلاوی ګوري او سبا سوله کیږي، بلکې د سولې د پروسې معنا دا ده چې د حکومت په هڅو کې د خلکو او ملت اراده تمثیل شي، با عزت تلپاتې او داسې سوله چې د خلکو عزت پکې خوندي وي. د په عین حال کې ویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا او ځواکمنتیا، ښه ملاتړ، د هغوی د تجهیز، ښې روزنې، ښې حکومتولۍ، پر سیاسي سیستم د خلکو باور او د ښه ژوند لپاره د زمینې برابرول دا ټول د امنیت په تامین کې مرسته کوي. په وروستیو کې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان نوي حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره تماسونه پیل کړي دي، خو له دې سره طالبانو په وروستیو کې هم پر امنیتي او هم پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي دي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبیر
دلست خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مسلې خبرې کیږي. له سورین راپورونه وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د کوچنیانو پر ضد وحشیانه ظلمونه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او عاجلو چارو لپاره د عمومي منشي مرستیال والري آموس وایي د کوچنیانو پر ضد د اسلامي دولت د ډلې ظلمونه روان دي. نور تفصیل د جنقا الکوزي په راپورټ کې.
د بشري حقونو او عاجلو مرستو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال والري آموس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په تیرو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د کوچنیانو وژنې په عام محضر کې اعدامونه په صلیب زړول او سر پرې کول مخ په زیاتېدو دي. فعالان وایي د سوریې په راقه خرګوټي کې چې د اسلامي دولت وسلوال پرې حاکم دي یو ولس کلن تنکی ځوان په دې جرم چې د وسلوالو د مرکز تصویرونه اخیستل د درې ورځو لپاره په صلیب زړول شوی و. راقه په خاموشۍ کې قتل کیږي په نامه فعالانو په یوې اعلامیه کې د اعدام شوي تنکی ځوان عکسونه خپره کړي او ښیي چې وسلوالو د هغه په غاړه کې یوه لوحه اچولې او پرې لیکل شوي چې د 1500 ترکیې لیرو په بدل کې د اسلامي دولت د ډلې د مرکزونو فلمونه اخیستل. د اسلامي دولت وسلوال دغه راز په زوره کوچنیان هغو ساحو ته بوزي چې خلک پکې اعدامیږي او دا کوچنیان د اعدام صحنې ویني. دوی دغه راز د سر پرې کولو، لاس پرې کولو او نورو سزاګانو صحنې هم ویني. د ملګرو ملتونو د اګست میاشتې راپور کې ویل شوي و د اسلامي دولت وسلوالو هغه کوچنیان چې سینونه یې له اتلسو ښکته وو له اسلامي اصولو څخه د سرغړونو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په سزا په عام محضر کې اعدام کړي دي. ملګرو ملتونو د یو دیارلس کلن هلک مرکه او د سترګو حال بیان کړی چې وایي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یو روزنیز مرکز یې کتلی او د ده په مخ کې ښځې د زنا په تور سنګسار شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او عاجلو مرستو د چارو لپاره د عمومي منشي مرستیاله میرمن آموس وایي په سوریه کې کوچنیان د پوځي روزنې لپاره کیمپونو ته استول کیږي او په وسلو سنبالیږي. د آموس په وینا 350 تنه کوچنیان چې ځینې 15 کاله عمر لري په راقه کې د جګړو لپاره روزل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله دغه راز وایي د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په کوباني کې د کوردي مهاجرو 12 کلنې لوڼې هم د جنسي ګټې اخیستنې په مقصد نیولې دي. په ځینو سیمو کې خلک خپلې ډېرې ځوانې او کوچنۍ لوڼې په زور ودوي او بیره لري چې د اسلامي دولت وسلوال ممکن بې خاونده ښځې او پیغلې نجونې په زور بوزي او خپلو وسلوالو ته یې په نکاح کړي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د اکتوبر میاشتې راپور کې ویلي و د اسلامي دولت وسلوالو د کردانو د یزیدي قوم شاوخوا 1500 نجونې او ښځې تښتولي او د جنسي کنیزو په توګه یې ورڅخه کار اخیسته دی.
د ژوند رنګونه.
نوم احمد سیار دی. زده کړې مې چې دي لیسانس په کچه دي او فلحال چې دی اوس هم دویم فاکولټا د بزنس اډمنستریشن کې دویم سمستر کې هم غواړم د خیر سره چې دا کله خلاص شو نو ماسټري تر پی ایچ ډی پورې زه د خیر خپل زده کړې کوم.
ډېر ښه. که تاسو دا راته وایئ چې اکثره ځوانان په دې فکر کې نه دي چې هغوی خپلې زده کړې زیاتې کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ؟
زما یو ورور دی، هغه هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې کړي. نو کله چې موږ کابل ته راغلو ما ویل چې تاسو راځئ دا درس ووایئ، ځکه دا درس چې دی منی ووریز یو رنگ راوړی دی هغه ته چې درس وی. هغه به دا فکر کوي چې نه په افغانستان کې داسې جنگونه دي او سبب مونږ مړ شو او درس پدان به ما ورته ویل چې نه. خو کله چې دغه تحولات راغله دغه نوی ټاکنې وشولې نو یو ورځ د ازما ورور ماته ویل چې دغه زمونږ او تاسو تعلیم چې دغه ډیر کم دی. ما ورته څنګه یو چې زګورم خلک چې خخه تعلیمات لري نو داسې وخت به راشي چې هغو ته به ښه وزارتونه ورکړل شي، ښه ریاستونه به والي، ښه پوزیشنونه به واخلي. نو بیا مې ورته وویل چې څنګه تا خو مخکې دا خبره کوه. نه بیا زما هغه سوچ و هغه چې و هغه درست نه و. نو زه خپله واقعا مطالعه ډېره زیاته خوښوم. زه یوازې دا نه چې زه د خپل ځان دپاره، زه دغه وطن په مونږ باندې حقوق لري، د دغه وطن جوړونه، ځکه دغه دنیا چې جوړه شوې ده که هر هیواد موږ وګورو دومره پیشرفتې کړې ده، دومره دا بل چاو ته نه دی جوړ کړی. نور خارجیان راغلي دوته دا که د خپل هغه د وطن خلکو، یعنی په دې پخوا وخت کې به خلکو یو متل کولو چې افغانستان نه جوړېږي. خو زه چې خپله کومه دې نتیجې ته ورسم چې نه، دا خبره چې ده سوچه غلطه ده. که مونږ په یو وزارت په یو هغه کې چې زر کسان کار کوي، خو که په دې زر کسانو کې واقعا هم مونږ 10 کسان 15 کسان د رئیسانو په کچه یا د معینانو په کچه دا صحیح خلک وي، دغه زر کسان ډیر په خوب منظمه ډول باندې راهنمایي کولی شي. خو که چېرته مثلا کیفیت نه وي او کمیت وي، هغه ټولنه پر مخ نشي تللی.
تر اوسه ستاسې د لیسانس په کچه باندې زده کړې کړي کنه څومره ګټه یې درته کړې ده؟
خپل شخصي ژوند کې لکه مخکې چې د مکتب نه فارغ وم زما ناسته پاسته زما په دفتر کې د خلکو سره کاته، مثلا د هغو سره خبرې اترې، خپل حقوق مې وپېژندله. واقعا هم چې لوړې زده کړې چې دي دا ډېر زیات د انسان دغه سوشل ژوند کې چې ډېر زیات تغیرات راوړل کېږي. موږ کو وړو چې هم خپل ځان عوام خپل هیواد د نړۍ په کچه سیر کړو، نو یوازینۍ لاره چې موږ ته اوس پاتې ده هغه تعلیم دی. غیر د تعلیم نه موږ ته یو قدم مخکې نشو اخیستلی. دنیا دغه نوي تعلیمات ریسرچونه ګورم، په انټرنیټ کې ګورم، نور کتابونه ګورم، د خارجي د اپډیټ واقعا موږ ډېر زیات وروسته پاتې یو. موږ د هغو لیکنې ګورو، د هغې پوهانو، د هغو هڅې دي. موږ هم د انسانانو یو، موږ هر څه کولی شو.
د هودي ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوریا